پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د جلال آباد پر محبس د وسلوالو ډله ییزه حمله چې تېره شپه پیل شوې وه تر اوسه هم روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن د نړۍ په کچه له 18 میلیون واوښت. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم اوریدای شئ. سلام درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ننګرهار پر زندان د وسلوالو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راروانه جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. او د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 18 میلیونه ته لوړ شو. بشپړه خبرونه. د ننګرهار پر زندان د وسلوالو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوشیانی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په قربانیانو کې ملکیان، امنیتي سرتیري او زندانیان شامل دي. ښاغلي خوشیانی تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې درې حمله کوونکي له منځه وړل شوي او د نورو حمله کوونکو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د چارواکو په وینا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد زندان ته نږدې په یوه موټر کې بم ځای پر ځای سوی و چې پرون ماښام وچاودید او وروسته یو شمیر وسلوالو بریدګرو له امنیتي ځواکونو سره نښته پیل کړه. د برید پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې افغان حکومت وویل د داعش د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی یې په جلال آباد کې وژلی دی. افغان حکومت ته 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه دا جمعه مشورتي لوی جرګه ورغواړي. دا جرګه له 3 تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به یې د 1998 کال د غویي میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانیش ویان محمد هدایت د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د سولې په اوسنۍ مشورتي لوی جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسائل هم څېړل کېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په پیغام کې ویلي وو چې دای د 400 طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیه لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لوی جرګه جوړیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د 200 طالب بندیانو تر خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبري پیل کړي. په سعودي عربستان کې ډیر محدود شمیر حاجیانو د سږنی حج مراسم پرون بشپړ کړل. سږ کال د کورونا وبا د خپرېدو لبیرې شاوخوا 10,000 کسانو د حج مراسمو کې ګډون کړی و، خو نورو کلونو کې به د 180 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه انسانانو حج لپاره سعودي عربستان ته تلل. پرون د حج په وروستۍ ورځ حاجیانو چې ماسکونه یې تړلي وو مکې معظمې ته نږدې په مینا کې شیطان ویشتلو رکن پر ځای کړ. لدې وروسته حاجیان مکه حرم ته ورغلل او د ویدا یا خدای پمانی طواف وکړ. په حج کې سش کال زیارت کوونکو ټولنیز واټن مراد کړی وو او دې چاري لپاره د حج مسؤلینو شي اسانتیاوي هم برابرې کړې وي. د سعودي تر وختیا مسؤلینو ویلي د حج مراسم کې د کورونا د کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 18 میلیونه ته لوړ شو. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې په زیاتېدو دي. دغه وبا د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی دی. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږي کوونکي ویلي امریکا په یو نوي پړاو کې ده او دغه هیواد کې د کورونا ویروس پیښې زیاتېدونکي د پیښو زیات شمیر ثبت شوی دی. ډاکټر ډیبورا بیرکس ویلي هغه څه چې نن دوی ګوري تیر مارچ او اپریل میاشتو ته په کتو متفاوت دی. امریکا کې تر اوسه 4.68 میلیونه کسان کورونا نیولي چې له دې ډلې څه باندې 1,55,000 کسان مړه سوي دي. د نړۍ پر کچه بیا د کووید 19 ناروغۍ له کبله نږدې 6,78,000 کسان مړه سوي دي او دوه امریکایي ستورمزلي ډاګ هورلي او باب هینکن په سپیس ایکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته ستانه سول. دا بیړۍ له نړیوالې فضایي تمځای د یکشنبې په ورځ ځمکې ته ورسېده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بینکن له هورلي سره د دې ماموریت بشپړه کول یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. دای وایي موږ دواړه الیو ډیر ویاړ کوم چې د یو کوچني ټیم برخه یو چې د فلوریدا سواحلو ته د فضایي پروازونو راستنولو او د امریکا دا ظرفیت مو بشپړ کړ. هورلي او بنکن د می میاشتې په 1 نیټه نړیوال فضایي تمځای ته رسیدلی وو. د خبرونو پای
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوري چې د جلال آباد پر محبس له تیرې شپې راهیسې وسله والا حمله تر اوسه هم روانه ده. ویل کیږي چې یو شمیر دایشي بندیان له دې محبس نه په تیښته بریالي شوي. په دې اړه د یو پخواني پوځي چارواکي نظر اوري.
که چیرې په سلګونه دایش بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول، نو دا د دوی د مورال لپاره لوړه خبره ده.
په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې د یوې کړېدلې مور خبر اخلو چې درې زمنې په یوه چودنه کې وژل شوي، خو دا د نورو میندو پلرونو لپاره سوله غواړي.
سوله وشي نو ښه به موږ په سوله خوشحالېږو، نور هم دښان خفه کېږي او پړونه زخمیان کېږي لکه موږ چې څنګه یاستو. په موږ خاص هم راغلل چې دا نور ته الله وساتي.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن په ټوله نړۍ کې له 18 میلیونه یا 180 لکو واوښت. په ځینو هیوادونو کې روغتونونه د ناروغانو لپاره ځای نه لري. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تیره شپه یوې وسلوالې ډلې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار پر عمومي محبس حمله وکړه. دوی یوې څیرمه ودانۍ ته ننوتل په هغه ځای کې چې ملکي وګړي اوسېدل. دا جګړه تر اوسه پورې هم پای ته نه ده رسېدلې. د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزی دا شیبه په مستقیمه اړیکه له جلال آباد ښار نه راسره دی. اورو چې وضعیت د جګړې او د ټپیانو او د جګړې د قربانیانو په څه حالت کې دی. امیرزی صاحب
مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اوس هم په سیمه کې تسکری عملیات دوام لري. مخکې خال خال ډزې کېدې، خو یو ساعت شاوخوا راهیسې دغه ډزې بند دي. خو د مسؤلینو په خبره چې دغلته تسکری عملیات دوام لري او سیمه اوس هم داسې د ویرې سره مخ ده. یعنی شاهدانو سره چې مونږ خبرې کړې دي او هغه خلکو سره چې بندیانې په زندان کې دي، دوی په ویره کې دي چې هسې نه چې د وسلوالو او د حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه اوږده شي. هلته دوی دا ډر هم لري چې د دوی هلته بندیان چې کوم دي هغه به زخمیان وي. د دې ویره هم شته چې ځینې راپورونه چې ورکول شوي، ځینې سرچینې چې رسنیو ته وایي چې هلته زخمیان شته دی په مابس کې دننه بندیان دي چې زخمیان په بد وضعیت کې دي. خو د دواړو طرفونو د جګړې له امله لاسرسی ورته نه کېږي چې یې راوباسي او یې امن سیمې ته انتقال کړي.
بله امیرزی صاحب، د جګړې د تلفاتو شمیر دقیق معلوم شوی؟
تر دې دمه چې رسمي شمیرې رسنیو ته په واک کې ورکړل شوي، په ځانګړي ډول ازادي راډیو ته چې ویل شوي دي، یوویشت تنو ته پکې مړینه اوښتې وژل شوي دي، چې په دې کې هم امنیتي منصبین دي، هم زندانیان دي او هم ملکی وګړي دي. همدارنګه درې څلوېښت کسان ښودل شوي چې دا ټپیان دي، او په دغه درې څلوېښت کسانو کې اکثریت یعنی د دې په شاوخوا کې ملکی وګړي دي او دا نور یا نظامیان دي او یا نور خلک. نو دغه هغه وروستي جزئیات دي، او درې تنه حمله کوونکي چې بریدګر دي دغه برید کې وژل شوي دي.
بله، او وروستۍ پوښتنه، ستاسو معلومات مفصل و امیرزای صاحب، چې د برید کوونکو شمیر دقیقا معلوم شوی چې د درې کسې وژل شوي ټول هم دا درې و او که زیات دي تر اوسه هلته شته؟
نه، تر اوسه خو دقیقا معلومات نشته چې ټول څومره بریدګر و چې په سیمه کې اوس په جګړه باندې بوخت یا وژل شوي دي. خو یوازې د وژل شوو کسانو تعداد ښودل شوی چې درې تنه دي. قتل کې د عیني شاهدانو په وینا باندې چې یو سوزکي موټر راغلی و، د بار چاودېدونکو توکو نمبر و، دا د مابس په خوله کې چاودنه وکړه، او په ګڼ شمېر نور بریدګر چې و هغه په دوو ډلو باندې وویشل شو، چې یوه یې له چاودنې وروسته په محبس منډه وکړه او بلې محبس ته مخامخ یوه لوړ پوړي څلور پوړیزه ودانۍ ده چې هغې ته وختل، او هم په محبس باندې ډزې کولې او هم په امنیتي ځواکونو باندې. نو فکر کوم هغه درې کسان چې د البته د عیني شاهدانو له قوله وایم چې په محبس باندې چې منډه کړې وه هغه درې کسان وژل شوي، مګر هغه چې لوړ پوړې ودانۍ ته ختلي دي او پاس په وروستي پوړ کې ځای نیولی دی هغه لا تر اوسه پورې شته، او د سیرنګ شته چې ګوندې ګڼ خلک چې دغه هلته اوسېدل و، تاکونه وو یا کورونه وو یا د دغې ځای دوکانداران وو، هغه هملته ورسره یو ځای ایثار دي.
یوه بله وروستۍ پوښتنه دا ځل هیله ده چې وروستۍ به وي، دا شیبه زما ذهن ته راغله، امیرزای صاحب، چې مخکې د یو شمیر بندیانو د تیښتې خبره هم شوې وه، د تښتېدلو بندیانو دقیق شمیر معلوم شوی؟
د تښتېدلو بندیانو دقیق شمیر بېلابېلې سرچینې بېلابېل معلومات ورکوي په دې اړه باندې، ځینې یې ډېر لوړ وښایي، ځینې یو څه اوسط او ځینې بیا ټیټ. خو په رسمي بڼه باندې چې رسنیو سره شریک شوي دي، او د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو سره شریک کړي، هغه دا دي چې تر زرو بندیانو هغه بندیان چې تېښته یې کوله یا تښتېدلي وو هغه بېرته امنیتي ځواکونو نیولي دي او بېرته انتقال کړي دي خپل ځای ته.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای و چې د ننګرهار پر عمومي محبس د تېرې شپې د وسلوالې حملې په اړه یې جزئیات راکول. د حمله تر اوسه پورې هم پای ته نه ده رسېدلې. د ازادۍ راډیو د نن ورځې په خپرونو کې به تاسو د وروستیو جریاناتو نه هم خبر کړو. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او لوی درستیز شیر محمد کریمی وای د ننګرهار په مرکزی زندان د حملې د مخنیوي په برخه کې د دې ولایت کشفي او استخباراتي بنسټونو ناغېړي کړې ده. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ښاغلی کریمی وای چې داعش ډله لا هم په افغانستان کې یوه خطرناکه ډله ده او باید په عادي سترګه ورته ونه کتل شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام له ښاغلي کریمی سره مرکه کړې او په سر کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه ترې پوښتلې دي.
ګوریلایي چریکي جنګونه تر څو پورې چې اساسي بیست اساسي هسته رهبري له منځه لاړه نه شي، لوژستیکي حمایه یې له منځه لاړه نه شي، چریکیانو ته ګوریلایانو ته څوک نه شي ویلی چې موږ ختم کړل. هر څوک چې وایي چې داعش ختم دی صحیح نه ده، هر څوک چې وایي چې مثلا بل مخالف ختم دی صحیح نه ده. دوی به وی تر ډیره وخته پر هغو پورې چې په دې سیمه کې د دوی اصلي هسته او لوژستیکي امکانات له منځه لاړ نه شي. هر څوک چې هر ګوریلایي کاپي داعش وي که بل څوک وي، دوی له منځه نه ځي. حتی له طالب سره چې سوله راشي بیا هم جنگ نه ختم کیږي، جنگ به دوام لري. نو د اختر ورځو کې خو زما په اند دا د مونږ په اصطلاح د ټولو دا فکر چې طالب هم سو هغه اوربند اعلان کړی دی، دولت هم اوربند اعلان کړی دی، نو په دې اوربند کې خو هېڅ شی نه کیږي. ولې دې ته
مونږ توجه نه ده کړی چې غیر له طالب نه خو نور دښمنان هم شته په سیمه کې.
د اوربند یادونه تاسو وکړه کریمي صاحب، اوربند تیره شپه پای ته ورسید، د اختر تر درېیمې ورځې پورې و پیښه هم رامنځته شوه. یو شمېر خلک په دې نظر دي او فکر کوي چې دا حمله د طالبانو کار دی، ځکه د دوی په باور باندې چې داعش اسلامي دولت وسله واله ډله د دغه ډول بریدونو د کولو وړتیا نه لري.
بل څوک یې حمایه کوي؟ طالب خو په ډاګه وویل چې دا زمونږ کار نه دی، مونږ نه دی کړی. اما که د داعش سره کومک کړی وي او درالګي دوی د داعش سره مخالف دي او یا د داعش سره بل چا کومک کړی وي، د دې امکان شته.
ویل کېږي داسې هم چې په دغه زندان باندې د حملې نه د حملې په جریان کې ځینې زندانیان له زندانه تښتېدلي دي، چې زیات شمېر یې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې وي. که دا خبر واقعیت ولري، شمېر یې سلګونه یادېږي، د سلګونو په شمېر کې د بندیانو تښتېدل د دغه ډلې په لیکو باندې څومره مثبت تاثیرات لري او دغه ډله به بیا څومره راپورته کوي؟
اول خو تر اوسه دا روښانه شوي نه ده د دولت لخوا څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بېرته نیول شوي دي. هر وخت چې دا راپور افشا شو یا دولت نشر کړو څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بندیان بېرته نیول شوي دي، بیا هغه وخت سړی فکر کولی شي. په دې شک نشته چې دلته به د داعش بندیان وو او د دوی به هدف هم دا و چې هغوی خلاص کړي. شاید په منځ کې به یې څه اړیکه تفاهم به هم و، د دې شک نشته، ځکه چې په استخباراتي مسایلو کې ګوریلایان ډېر مخکې دي او یو د دوی بریالیتوبونه نه دا دی چې دوی ښه ارتباطات لري د ننه په هر ځای کې چې ووایې. نو که چېرې په سلګونه داعش په اصطلاح بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول. نو دا د دوی د مورال لپاره خود لوړه خبره ده، غټه خبره ده. او دوی بیا دی اکثرو ځایو کې چیرته چې دوی وو بلد دي، اهداف ورته معلوم دي، د دې خطر شته چې دوی بیا په معینو اهدافو باندې عملي وکړي.
د روسي پښتني په توګه جنرال صاحب، د زندانونو جوړول د خارونو په دغه ساحو کې چې ډیر زیات ګڼګونه وي او شاوخوا ترې ډیر زیات ملکیان اوسي، څومره یو جدي مسله ده؟ د دغه زندانونو انتقال نور سیمو ته څومره مهم ده؟
تاسو ډیر په ځای پښتنه وکړه. په ټوله دنیا کې بلخصوص هغه ممالک چې اقتصاد یو ترخ دی، د دوی زندانونه د استوګنځایونه ډېر لري دي، له ښار نه ډېر لري دي. نو دولت باید دې ته داسې پلان ولري چې دا د ښارونو انکشاف حدود تعین کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار پر مرکزي زندان د وسلوالې حملې د څرنګوالي په اړه خپل نظر څرګندو. که تاسو هم د ننګرهار پر عمومي محبس د حملې او د سولې پر هڅو د دې حملې د اغیزو په اړه نظر لرئ، نو خپل پیغام د افغان بي سیم په 1318 شمېره ولیکئ، موږ ته اس ام اس کړئ او موږ به یې له اورېدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورت وایي په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نښتې او د سپین بولدک او چمن ترمنځ په ګمرک د پاکستانی ځواکونو په توغندیز برید کې ډیری سوداګریز مالونه سوځېدلي دي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله سوداګرو ته نږدې 4 میلیونه ډالر زیان اوښتی. نوموړي وویل اوسمهال یو دولتي پلاوی سیمې ته رسېدلی او سوداګر هیله مند دي چې د زیانونو په راکمولو او د لارې په بیرته پرانیستل کېدو کې ورسره مرسته وکړي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وروسته له هغې وشوه چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. په افغانستان کې د شفتالو د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده. د دغه هیواد د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد رادیو ته وویل چې دوی د بڼوالۍ د پراختیا لپاره ګڼ پروګرامونه پلي کړي چې ورسره په هیواد کې د بڼوالۍ چارې پراخې شوې او بڼوالو ته د ګټې وټې زمینه هم برابره شوې ده. نوموړي وویل تیر کال په ټول هیواد کې د شفتالو 8,000 هکټاره لوی او واړه بڼونه جوړ شوي وو چې په 1990 کال کې له دغو بڼونو 16,361 میټریک ټنه شفتالو راټول او بازار ته وړاندې شوي دي. د ده په خبره سږ کال یوازې د افغانستان د ختیځ ولایتونو د شفتالو حاصلات 10,000 ټنه دي چې عواید یې 1,500,000 افغانیو ته رسېږي. دا په داسې حال کې ده چې تیر 1990 لمریز کال کې د یادو ولایتونو د شفتالو ټول حاصل 9,000 ټنه وه چې عواید یې 450,000,000 افغانۍ وه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دې ته په کتو د ختیځو ولایتونو د روان 1990 کال د شفتالو حاصلات د تیر کال په پرتله 10% زیاته شوې ده. په منظمه توګه اوبه ورکول او د خاخونو پرې کول، بزګرو ته عامه پوهاوی ورکول، د ناروغیو میخانیکي مخنیوی، موسمي اورښتونو، خی هوا او لبنونو څخه په فنی توګه څارنه او ساتنه د خغلی رستمی په خبره هغه عوامل دي چې د شفتالو حاصلات یې له عمله زیات او پر وخت بازار ته وړاندې کولو ته چمتو شوي دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. نن په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 13 میلیون واوښت. که څه هم په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا د ناروغانو شمیر په کمیدو دی، خو ځینې نور هیوادونه چې دا ویروس یې مهار کړی هم دی د هغه د بیا خپرېدو له کبله اندېښمن دي. متحد ایالات چې کورونا وایرس سخت ځپلی وایي د هیواد د وایرس له نوې مرحلې سره مخامخ دی، ځکه د کورونا پیښې لا هم د دې هیواد په زیاتو برخو کې د زیاتېدو په حال کې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 13 میلیون واوښت. له دې جملې تر 11 میلیون ډیر کسان روغ شوي او په دې وایرس د مړو شمیر 6,90,000 ته نږدې سوی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس سخته دي. د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې تنظیموونکي ډاکټرې دوبورا بیرکس وویل امریکا د کورونا وایرس د مثبت پیښو له نوې مرحلې سره مخامخ ده. هغې ویلي هغه څه چې نن یې وینو د مارچ او اپریل میاشتو پرتله متفاوت دي، ځکه دغه وایرس هم په کلیوالو او هم په ښاري سیمو کې د پام وړ خپور شوی دی. کورونا وایرس د امریکا د مرکزي برخې د لویدیځ په زیاتو برخو کې په خپرېدو دی، که څه هم د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې چې کورونا وبا سخت ځپلی وو ظاهرا دغه وایرس مهار شوی او له اپریل میاشت راهیسې چې وایرس په اوج کې وو د خلکو د اخته کېدو اندازه په دغه ځای کې کمه شوې ده. کورونا وایرس چې لومړی د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې له چین څخه خپور سو، اوس یې د امریکا په متحده ایالتونو کې 4 میلیونه او 6,60,000 کسان اخته کړي او په امریکا کې یې تر 1,55,000 ډیر کسان مړه کړي دي. اوس په هغو هیوادونو کې هم په ډله ییز ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو راپورونه ورکول سوي چې د کورونا وبا خپرېدل یې کنټرول کړي وو او اوس دغه هیوادونه مجبور سوي بیرته د محدودیتونو لګولو ته مخه کړي. د استرالیا زیات نفوس لرونکي ایالت ویکتوریا کې پرون یکشنبه اضطراري حالت اعلان شو او په میلبورن کې به د راتلونکو شپږو اونیو لپاره د نورو اقداماتو تر څنګ پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت لګول کیږي. په لاتین امریکا کې د اګست تر لومړۍ نیټې د مړو شمیر 2,00,000 ته ورسېد او په دغه ځای کې د کورونا وایرس د ثبت شویو پیښو شمیر 5,000,000 ته رسېږي. په سیمه کې تر ټولو زیات برازیل ځپل شوی چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس د شمیر له اړخه د امریکا تر متحده ایالتونو وروسته په دویم کتار کې راغلی دی چې 2,000,000 او 1,00,000 ته پکې رسېږي او د مړو شمیر پکې 94,000 ته رسېدلی دی. په کورونا وایرس د مړو د شمیر له اړخه مکسیکو په دریم کتار کې راغلی چې دغه شمیر پکې تر 30,000 زیات دی. ایران هم چې د نږدې یوې میاشتې پر مهال په یوه ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو زیاتې پیښې ثبت کړي، خبرداری ورکړي چې کورونا وایرس یې زیات ولایتونه ځپلي دي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3,06,000 زیات دی او په دې وایرس د مړو شمیر پکې 10,000 ته رسېدلی دی. خو د بی بی سي فارسي څانګې راپور ورکړی چې د حکومت په ارقامو کې د مړو شمیر نږدې 42,000 دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. یو مور چې په یو ځانمرګي برید کې درې زامن وژل شوي او یو ټپي شوی وای په افغانستان کې تر بل هر څه سولې ته زیاته اړتیا شته. دا ښځه د کونړ ده او وایي چې دا او کورنۍ یې ځکه د سولې پلوي کوي چې نه غواړي نور خلک د دوی له برخلیک سره مخامخ شي.
اته څلوېښت کلنې مریم په ځان شنه چادري تاو کړې ده. د کور په انګړ کې پر کټ ناسته ده او شاوخوا ورته د دریو وژل شوو زامنو اته اولادونه ناست دي. د کور په یوه څنډه کې له یوې خټینې کوټنۍ د اور لوګي راوځي. مریم وایي د دریو زامنو د مړینې غږ ورباندې قیمت جوړ کړ. ځمکه او اسمان یې نه پېژندلو.
داسې غږ راباندې وشو چې بس د قیامت ورځ وه تېره شوه. الله دې تاسو ټول مسلمانان وساتي او په موږ د الله سانه کې د غوږونو کې مقرار خو ته ځمکه او اسمان مې نه پېژندل چې شپه ده خو ورځ ده خو ځمکه ده خو اسمان ده.
د مریم په خبره چې څلور ځوان زامن به یې هر سهار له کوره یو ځای وتل. یوه یې ښوونځی وایي او درې نورو یې د شهیدانو بړ مخې ته پیکوڼې چپس او سوپ پلورل. هر ماښام به یې یو څه کور ته راوړل. ژوند یې جوړو او خپل ماشومان پرې راټولو. د 2016 کال د فبروري په ویشتمه نیټه هم د مریم څلور زامن لکه هر ورځ د خپل کار پر لور له کوره ووتل. سهار 9 بجې به چې د کونړ د مرکز اسدآباد د ولایت له ودانۍ سره د شهیدانو بڼ کې چاودنه وشوه او د مریم د دریو زامنو احسان الله، حبیب الله او روح الله په ګډون 16 کسان ووژل شول او څلوېښت نور پکې ټپیان شول. د مریم څلورم زوی جعفر هم په دې پیښه کې ټپي شوی و. مریم وایي دوی د ځوانو بچو غم او د کونډو او یتیمانو پاتې کېدلو زور او ویر لیدلی او نه غواړي چې نورې میندې، بچي او مېرمنې د دوی غوندې له برخلیک سره مخامخ شي. نو ځکه سوله غواړي.
سوله وشي نو ښه به موږ په سوله خوشحالېږو. نور هم دخشان خفه کېږي او پړوند زخمیان کېږي لکه موږ چې څنګه یاستو. دخشان سخت سره مخامخ کېږي نو په موږ خاص هم راغلل چې دا نور ته الله وساتي.
د دریو وژل شوو زامنو 250 کلن پلار محمد عظیم د کور دیوال ته نږدې پر یوه تیږه ناست دی. د خپلو وژل شوو زامنو په یاد کې اوښکې تویوي او وایي اولادونه یې په دې هیله لوی کړل او ودونه یې ورته وکړل چې هغوی خوشحاله ژوند ولري او هیلې یې پوره شي. خو ځانمرګي برید د ده او د هغوی ټول ارمانونه خاورې کړل. دی اړ شوی چې په یوازې سر د ژوند ټول بار پر خپلو ناتوانه اوګو یوسي.
سخته به موږ داره چې سپینګیري د مزدورۍ هم نیو او نور کاروبار هم نیو او دغشانه غریبي هم دغه داسې غټ څم په لاس کې نشته چې مثال موږ کوم کار وکړو یا دغه ګاډي وچلو یا څه وکړو یا څه وکړو. نو سخت را باندې شته دی ولی نشته دی خو بس الله نه پزمن صبر دی.
د محمد عظیم کور مروري ولسوالۍ کې د لمر خاته لور ته پر یو سپیره او تیګلنی غونډۍ آباد دی. د کور مخې ته په یو بله خاورینه غونډۍ کې یې درې زامن خختي. مور هر سهار زیارت ته ورځي او پر قبرونو یې اوښکې تویوي. دا یوازې د مریم او محمد عظیم کورنۍ نه ده چې په ځانمرګي برید کې یې خپل درې ځوان زامن وژل شوي. د هیواد په هره برخه کې داسې ډېرې کورنۍ شته چې په بېلابېلو پیښو کې یې د کورنۍ غړي وژل شوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
قدر من اوریدونکو او سم ورزو ستاسو پیغامونه اورو چې د اس ام اس په 1313 شمیره مو آزادی رادیو ته راستولي. ذکر شیخ د کونړ له اسدآباد نه لیکي. د اوربند په جریان کې د دې ډول بدو پیښو رامنځته کېدل د عامو افغانانو پیښې اندېښنې زیاتوي او د خلکو سره د تشویش پیدا کیږي چې ګنې د طالبانو سره له سولې وروسته به هم ځینې ډلې دا ډول کارونه ترسره کوي. تازه خان سمسور له جلال آباد نه لیکي. د جلال آباد محبس د ښار او د ملکي وګړو د کورونو په منځ کې دی او ځکه جګړه اوږده شوه. سید علي حسیني له هلمند نه لیکي. داسې زندانونه باید له ښار نه وتلي جوړ شي چې ښار ته خطر پېښ نه کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې نه لیکي. د جلال آباد برید دا معنا ورکوي چې سوله ناممکنه ده. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي د ننګرهار پر زندان برید غندو او داسې پیښې ولس له سولې ناهیلي کوي او د سولې پر روانو هڅو یې بې باوره کوي. نیاز ولی له ننګرهار لیکي د ننګرهار پر مرکزي زندان برید یوه نه جبرانیدونکې پیښه ده او له حکومت نه مو غوښتنه ده.